پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
احمد شبریم پر خبرونه کی مو هر کلی کوم وړاندې مو په نورستان کې د کامبیش ولسوالۍ د سیلونو له زیانونو خبر وو چې تر اوسه د لسګونو کسانو مړي پیدا شوي او په لسګونو کسان تري تم دي.
قرار د اخیرنۍ گزارش تقریبا یو سل او اتیا کسان ورک دي.
طالبانو د کندهار روزګان لوی لار د ټولو خلکو پر مخ له څو ورځو راهیسې بنده کړې ده. په ترین کوټ کې خلک له ستونزو سره مخامخ دي. په کندهار کې مو د شیدو د پروسس د فابریکې حال اخیسته. په خوست کې د ځوانانو یوه ډله خلکو ته وړیا کتابونه ورکوي.
خلکو ته باید کتابونه ورکړل شي ترڅو خلک مطالعه وکړي او د خلکو فکرونه جوړ شي.
تر وی بجې او شمېر نور مطالب هم لرو. خو تر هر څه مخکې خبرونه له عصمت څاروان ناور.
نورستان کې د سیل له کبله د مروشیو کسانو شمیر تر 200 واوښت. د امریکا د پوز د افغان ترجمانانو لوبړی ډله امریکا ته ورسیده او سیګار وایي د امریکا او طالبانو موافقه د جګړې د کمیدو پر ځای د طالبانو د بریدونو د لا زیاتېدو سبب شوې ده. د خبرونو تفصیل. د نورستان په کامبیش ولسوالۍ کې د سیل له کبله د مړو شویو کسانو شمیر تر 200 واوښت. د نورستان والی حافظ عبدالقیم آزادی رادیو ته وویل د کامبیش ولسوالۍ په مردیش کې د سیل له امله د بې درکه شویو او لسین څخه د رایستل شویو مړو شمیر تر 200 اوښتی دی. والی وای دوی د مړو شویو ټپیانو او نورو زیانمن شویو کسانو د کره شمېر د معلومولو لپاره سیمې ته د سری میاشتې کسان لیږلي دي. د نورستان د والی په وینا د کونړ په غازی آباد او اسمار ولسوالیو کې له تیرو دو میاشتو راهیسې وسلوالو طالبانو کامبیش ته غځېدلی سړک بند کړی او که هغوی لاره خلاصه کړي نو دوی به زیانمن شویو خلکو ته خوراکي مواد او نورې مرستې ورسوي. د زابل ولایت د مرکز کلات اړوان په کلا کلی کې تیر شپه پر یو کور د هاوان د مرمۍ د لګېدو له امله درې ملکیان وژل شوي او اته نور ټپیان شوي دي. د زابل د ولایت روغتون سرطبیب ډاکټر نذیر حریفال روغتون ته د وربل شویو مړو او ټپیانو په اړه نن آزادي راډیو ته وویل
ولایتي روغتون ته یو لس نفره زخمیان راوړي وو. سلاغو له جملې څخه درې تنه دانول او اته تنه زخمیان فعلاً ولایتي روغتون کې بستر دي.
د زابل امنیه قمندان جنرال وای سمیمی رسنوی ته ویلي هاوان مرمۍ د وسلوالو طالبانو لخوا توغبل شوې ده خو طالبانو تر اوسه پوری په دې اړه څه نه دي ویلي. د تخار ولایت چارواکي وایي چې پر تعلقان شاري د وسلوالو طالبانو ډلې زه حمله په شاتم بولې ده. د تخار د امنیه قمندانې ویندوی خلیل اسیر نن آزادی رادیو ته وویل وسلوالو طالبانو تیر شپه له څوخ وو پر دغه شار حمله پلان کړی وي چې د امنیتي ځواکونو له مقاومت سره مخامخ شوي. د اسیر په وینا په وسلوال نه خته کې ډیرلس وسلوال طالبان وژل شوي او شپاړس نور ټپیان شوي دي. د تخار ولایت چارواکو د دریو سرتیرو د ټپی کېدو خبر هم تایید کړی دی. وسلوالو طالبانو د دې موضوع په اړه څه نه دی ویلي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د متحدو ایالاتونو د ځانګړي سرمفتیش دفتر یا سیګار په خپل تازه راپور کې ویلي د امریکا او طالبانو موافقه د دې پر ځای چې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ په خبرو کې د پرمختګ سبب شي د طالبانو د بریدونو د زیاتېدو سبب شوې ده. په دې راپور کې راغلی چې له موافقې وروسته د طالبانو حمله دوه برابر ډیری شوې او ورسره د ملکی وګړو مرجوبلې ډیری شوې دي. پرون د افغانستان د سولې د چارو وزارت په یو راپور کې وویل چې د سشکال له پیله تر اوسه طالبانو هر میاشت کابو 15 سلنه حمله ډیری کړې دي. د هغو افغانانو چې د امریکا له پوځ سره د ترجمانانو او سلاکارانو په توګه کار کړی وو لومړۍ ډله د خپلو کورنیو له غړیو سره د امریکا خاورې ته ورسېده. دا ډله به چې شمېر یې 2500 تنه دی. تر هغو پوری چې د مهاجرت د ویزې پروسه بشپړیږي د ویرجینیا ایالت په فورت لی پوځي اډه کې په موقت ډول دیره شي. له دې سره مهاله د امریکا د متحدو ایالتونو کانګرس د رایو په لوی اکثریت هغه بیړنۍ لایحه تصویب کړه چې له مخې په افغانستان کې هغو کسانو ته د ویزو شمیر زیاتیږي چې له امریکایانو سره کار کړی دی. د 2.3 میلیارد ډالرو په ارزش دغه لایحه په قانون د بدلیدو لپاره د ولسمشر جو بایدن توشیح یا لاسلیک ته اړتیا لري. د امریکا مشرانو جرګې دغه لایحه د پنجشنبه په ورځ تصویب کړه چې وروسته د استازو جرګې هم تصویب کړه. د دې لایحې له مخې هغو افغانانو ته چې په افغانستان کې له امریکایانو سره کار کړی 800 نوري ویزې برابرېږي او د دوی د لیژ استوګنځیو او نورو ضروري خدماتو لپاره 500 میلیون ډالر په پام کې نیول شوي دي. دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. د ترکیې په جنوبي ساحل کې د اور لګیدو په نتیجه کې لږ تر لږه 3 تنه مړه شوي او تر سل زیات نور ټپیان شوي دي. د مدیترانې سمندرګي په اوږدو کې د انتالیا په ختیځ کې دا تر ټولو پراخه اور لګیدنه بلل شوې ده. په دې ځای کې خورا زیات هوټلونه او تفریحي ځایونه شته. دغه اور پرون پنجشنبه بل شو چې د وژلو لپاره په سلګونو اور وژونکي او څرخي الوتکې لاس په کار شوې. او د امریکا ولسمشر جو بایدن د خپل هیواد د ایالتونو والیانو ته سپارښتنه کړې چې د کورونا واکسین ته د خلکو د هڅولو لپاره هر چا ته چې واکسین کوي $100 ورکړي. د همدارز امر کړی هغه دولتي کارکونکي چې واکسین نه کوي باید تر لپسې ټیسټونه ورڅخه واخیستل شي او ماسک دی جبري شي. د نویو مقرراتو پر اساس که د فدرالي حکومت مامورین د واکسین کارت و نه لري باید تل ماسک ولري او مجبور به وي چې پر لپسې ټیسټ وکړي. په متحدو ایالتونو کې 3.3 میلیون ډوز واکسین تزریق شوی دی.
اسدی راډیو په منځني سپد دولش پښنیمي په ټول افغانستان کې اوري احمد شبریان پرې خبرونه کوي. تاسو کوربه تخنیکی چاري طاهر روشن مختوري. د نورستان په کمبیش ولسوالۍ کې د سیلابونو له عمله د انساني تلفاتو شمیرې د زیاتېدو په حال کې دي. د نورستان ولایتي چارواکو اسدی راډیو ته وویل چې تر دې دمه نږدې 60 جسدونه له سیند ایستل شوي او په لسکونو کسان د وړ مشپې د سیلونو له عمله لا هم تری تم دي. د پیش په وړاندې د چمتووالي ملي ادارې ویل دي د دې سیلونو له عمله له 1.5 سل ډیر کورونه او دوه لوی پلونه هم نړېدلي دي. دغه ادارې ویل ځانمنو کورنیو سره د مرستې لپاره چمتو دي خو په وینا یې چې سیمه د وسلوالو طالبانو تر واک لاندې ده او لا هم د مرستو پروسولو نه دي توانېدلي. تفصیل په دې راپور کې.
په نورستان کې د تیز باران او سیلابونو د راوتلو له امله رامنځته شوی انساني ناورین. چارواکي وایي د دې ولایت په کامدیش ولسوالۍ کې د سختو سیلابونو د راوتلو له امله د مړو او ورکو شویو کسانو شمیر له 200 اوخته دی. دوی وایي ښایي دا شمیرې لا زیاتې شي. د نورستان والی حافظ عبدالقیوم ازادي راډیو ته وویل چې دوی سیمې ته د سری میاشتې ډله استولې چې د تلفاتو دقیقې شمیرې معلومې کړي تر څو دوی مرستې ورته ورسوي. نوموړی وایي تر دې دمه نږدې 60 جسدونه له سینده راویستل شوي او لا هم د ورکو شویو کسانو لټه دوام لري.
قرار د اخیرنی گزارش تقریبا 100 کسانو ورک دي چې په هغه کې د 30 کسانو مړی په مغه ساحه کې موندل شوی او تقریبا 14 نه پورته مړی د ناړی او د اسمار ترمنځ دغه ساحه کې پیدا شوی او یو څو مړی حتی تر سرکانو پورې هم د سرکانو په بیل کې پیدا شوی. اوس هم د مړو په لټون جریان لري.
د افغانستان د هوا پیژندنې ملي اداره وایي د نورستان په ګډون لا هم په کونړ، ننګرهار، لغمان، پکتیا، خوست، پکتیکا او لوګر کې د سختو ورښتونو او سیلابونو د راوتلو اټکل شته او خلک باید احتیاطي تدابیر ولري. په همدې حال کې د پیښو په وړاندې د چمتووالي ملي اداره وایي د یادو سیلابونو له امله له 1.5 سل ډیر کورونه او دوه لوی پلونه نړېدلي دي او نږدې 140 تنه لا هم نادرک دي. د دې ادارې ویان احمد تمیم نازیمی ازادي راډیو ته ویل لدی عمل چې یاد سیمه د وسلوالو طالبانو تر واک لاندې ده تر دې دمه مرستې نه دی رسول شوی.
او په تاسف کې ولسوالي کې مسیر بورو مرور
سیمه د وسلوالو مخالفینو په لاس کې ده او په همدې دلیل لا موږ سیمه ته مرستې نه دی رسولي. هڅه کوو چې د سیمه د سپینګیرو په منځ کې د توپ یو حل را راوباسو چې د سیمه خلکو ته مرستې ورسو، خو لا هم نه یو توانېدلی.
لدی وړاندې د نورستان والی حافظ عبدالقیوم هم ازادي راډیو ته ویلیو چې د کونړ په غزی آباد او اسمار ولسوالیو کې له تیرو دوه میاشتو وسلوالو طالبانو کام دیشته غزیدلې سرک بند کړي او کچیر ته لار خلاص شي او طالبان ورته اجازه ورکړي نو دوی به ځانمنو شو خلکو ته ځانونه ورسوي. که څه هم چې د وسلوالو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د کونړ په یادو سیمو کې د لارې د خلاصېدو په اړه څه ونه ویل، خو وی ویل چې ټولو مرستندویانو او د دولت بې وسلې مامورینو ته د مرستو رسولو اجازه ورکوي. دغه ډلې د کامدیش سیلاب ځپلو سره د 15 میلیون افغانیو د مرستې اعلان هم کړي. نورستان د افغانستان په ختیځ کې پروت ولایت دی چې وخت نا وخت پکې د اورښتونو او د موسمي سیلابونو د راوتلو خبرونه ورکول کیږي، خو ښایي دا لومړی ځل وي چې د سیلابونو له امله له 200 ډیرو کسانو ته مرګ ژوبل اوړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د خلکو او د لارې د موټروانانو په وینا طالبانو د روزګان کندهار لوی لار بند کړې ده چې خلک له اقتصادي او روغتیايي ستونزو سره مخامخ کړي دي. په دې تفصیلي راپور کې مو د سیمې خلک راښخولي.
د اورزګان او قندهار د لیلاري پر سر تلونکو مسافر او موټر چلونکو وای یا د لارې لټیرو درې ورځې رئیسی وسلوالو طالبانو د دولتي کسانو ترڅنګ اوس د ملکی خلکو پر مخ هم تړلې ده چې خلګي لګڼستون سره مخامخ کړي دي. په اورزګان ولایت کې د کوچنی موټرو د تمځای او یا هم د اډي نمائنده جمیروي سازادي راډیو ته ویل چې د وسلوالو طالبانو له خوا د لارې د تړل کېدو د خبرداري د لیک او ټلیفون لاري ورکول سویدی. که څه هم د غلار تړل سوی او ګڼ شمیر موټرونه او مسافر په ترینکوټ شار کې بند پاتېږي، خو یو شمیر هغه موټر چلوونکي چې د خلکو د مجبوري پر اساس کندهار ته ځي نو اړ دي چې دوی شپې او یا هم دوی ورځې مزل وکړي. هغه موټر چلوونکي چې اوس پر نورو پرې لارو تګ راته کوي ازادي راډیو ته ویل چې د جلارې تړل کېدو له ګڼو ستونزو سره مخامخ کړي دي. دی وای مخکې به کندهار ته پشپژ او یا هم اته سات رسیدل، خو اوس چې عمومي لارې تړل سوي پر پرۍ لارو دوی شپې او دوی ورځې مزل کوي. د دې لړلې دوه تنو ازادي راډیو ته داسې وویل.
د کندهار او د چیرې د لوی لارې موټروانو مثال ته پر سوزول باندې راوځي، پر دې لارې باندې اوس غټ موټر دی ګرځره کې نسي راوتلی، بله لارې پر دغه باندې لکړې ده پر سرخوم باندې پر چاک باندې راوړي غټ موټر نسي راوتلی. کښنی موټر هغه لنډ کوزر خرا لیرالی منګر د فیلډرې د سراچې امکان نسي چې راسي. زموږ یو موټروان باندې ویشتل سلو ورور په موټر کې مرمۍ و مرسته چې دیم ټپی سلو دوی اجزیب چې ټپی اجنس ولې واده نه کښنی جلی پښ کې ملاس ولا
می بلاو ساز ز خپل چې غټ مټر چا کړی باندې څلور شپې کې چې باندې سوي دا نو واست طالبان مشتوي چې ته په ځی په لنګرو په چنار په سوزل باندې واړی سو کې بیت په 15 پښ پې کې ورو دغه می خوړې ده یا دی په چلاو می مټر می ځای پر ځای ولار دي نو ایست امکان نه لشي پر دا غلار باندې ورته غټ مټر نه هغه لري چې امکان نه زمر غټ مټر ورسي څنګه دا غږ د چې په خپل پنځه شواره بار اوري اوس پنځه شواره نه سره وړاندې کړی دغه چیل ګراندې فارم مشتنه کې چې به چلو نو موږ دا غشتنه لږ دلار مشتره لګ
د اورزګان او قندهار ترمنځ درې عمومي لارې شتون لري چې دوی عمومي لارې لګي وړاندې هم طالبانو لکیرو څلورو کلون رئیس د ترافیکو پر مخ تړلې وي او خلکو د ګرنیګاو او یا هم د درینور پر لارې تګ راته کولی. اوس چې د درینور او یا هم ګرنیګاو په نوم د اورستی لارې هم طالبانو تړلې، ناروغان او مسافر هم لګڼو ستونزو سره مخامخ کړي دي. ولی محمد چې د اورزګان ولایت د پاینوي سیمه اوسیدونکو دي او ناروغ دي ازادي راډیو ته داسې وویل.
زما دماغ د مخه کار نه کوي، ځکه خلک ما پیږي زه اوس دوا ما را غوښنه ده دوا نه را رسیږي نه نه ابستاو ته کیږي زنه موږ دا غواړو چې د خدای په روح کې د دولت سره غم وکړي. د خپل کچې د لکه خپل د چوکي غم دي پر د مسلمانانو جرح هم وکړي پر د مسلمانانو جوړ شي.
لادی ټول سره سره د یادی لاري تړل کېدو په ترینکوټ شار کې د خوراکي او غیر خوراکي توکو به هم څو چند لوري کړی دي. د ترینکوټ شار اوسیدونکو د شکل خو څخه غوښتنه کوي چې ملکی خلک دي د سپار په توګه نه کاروي. د دې لړلې دوه تنو ازادي راډیو ته داسي وویل
ازن مطلب لاری بندی سوی دی ورور په یو ډبا غوړی تندری لټر کی 200 کالداري 250 کالداري برابر کړی دی ور سوی دی رازه بارن وغټ دی بی دی 1500 زر ور سوی دی په میټو برام دا غره کم دا ټول شانګران سوی دی ورور لاری دا د ګنګا اولاد د طالبانو مینونه پټي یا ټکان کې یا بل کې د غلارې بند کړي ده د غلار د غټو مټورو ده څه دا خوښ کو شروع ده مشکلات ده په ولسته ما جوړې ده ولسته ته حکومت سره اخته ساغه وزن کړه هغه تا وزن ته واغه سره پوي
نمې سي رحمت په بازار کې دکان رحمت په خو په وښه واروسه مقصد مټر چیرې دی کنده تر سيدي په دابل ورځ ورسېدي وښه ورته وګوره مقصد 2 شپې 3 شپې دی په لار باندې چیرې بیا شان د ښکې یو خو دا رحمت دی بل کله شان ورسي راغه هم په جلار کې مثلا ټمبر نه لرو لار دغه رقم نه ګور ډبر مثلا کوتلو نه په سم دغه باندې شان ورسي ته بیا ګر سرسي وي یاد کار وته مثلا ګر زیا چې ډیر نو بیا بل د خوراکي شان په دام جلا مې دا کې چې مثلا ډیر لوړ د مثلا جبټه بغول کې وګورو په 2500 په شپږ وکالداري کېږي نو دا وازنې لامل دغه دی چې دغه د لارې باندې والي
وسلوالو طالبانو تر اوسه پوری په دیاړه رسنۍ ته څه نه دی ویلي. د اورزګان ولایت د امنیت کمانډانی مسولین هم د یادی لاري تړل کېده تاییدوي. د دغه ولایت د پولیسو مشر محمد اعظم هاشمی ازادي راډیو ته ویلي چې دی پلان لري یا د لارې بډیر جر د وسلوالو طالبانو لشتون څخه پاک کړي. د اورزګان او کندهار ترمنځ لوی لارې چې دغه ولایت د خلکو لپاره د انسان د ستونی په څیر حیثیت لري پر داسې مهال د خلکو پر مخ تړل سوی دی چې دغه ولایت جګړو او کورونا سربیره سش کال وچکالی هم سخت ځپلې دي.
ازادي رادیو ته غوښنسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د اولمپیک لوبو کوربه هیواد جاپان نن د کورونا وبا د پیښو د زیاتېدو د مخنیوي په هدف یو لړ تازه ګامونه اخلي. په دې کې د پلازمینې ټوکیو د بیړني حالت تمدید او په څلورو نورو ولایتونو کې د بیړني حالت اعلان شامل دی. جاپان تیره ورځ د کووید 19 د 1000 تازه مثبت پیښو راپور ورکړ چې یو نوی ریکارډ بلل کیږي. جزئیات په دې راپور کې.
جاپان د جولای په 19مه د کووید 19 د 1000 پیښو د ثبت راپور ورکړ. په ټول هیواد کې د کورونا دومره مثبت پیښې په یو ورځ نه وې ثبت شوې، نو ځکه هم حکومت اړ شو چې د وبا د خپراوي د مخنیوي لپاره په یو لړ تازه اقداماتو لاس پورې کړي. جاپاني چارواکي په پلان کې لري چې په توکیو کې د کورونا ویروس بیړنۍ حالت وغځوي او سربیره په دې توکیو ته څیرمه په سیاتاما، کاناګاوا او چیبا او همداشان اوساکا ولایتونو کې بیړنۍ حالت اعلان کړي. تمه کېږي چې صدراعظم یوشیهید سوگا د کارپوهانو د یوې ډلې له تصویب وروسته بیړنۍ حالت اعلان کړي. دا استراري حالت به د اګست تر 1 دېرشمې پورې نافذ وي. په پلازمینه توکیو او سویلي ټاپو اوکیناوا کې وار د مخه بیړنۍ حالت نافذ وو. جاپان په لویه کچه د کووید 19 پراخ خپرېدو څخه مخنیوی کړی، مګر د نورې نړۍ په څیر دا هیواد اوس د خورا لږ دواړه ډلتا باندې کورونا څپې سره مخ دی. د پلازمینې روغتونونه هم په ستونزو کې دي. د کووید 19 ناروغانو لپاره په روغتونو کې 6000 ځانګړي شوي بسترونه ډک دي. جاپان دمګړې د اولمپیک د دوبنیو لوبو کوربه ده. د اولمپیک تر سره کوونکو او جاپاني چارواکو په دغه هیواد کې د کورونا وبا د پیښو زیاتوالی د لوبو لپاره هلته د ورغلو زرګونو لوبغاړو، روزونکو او کارکوونکو سره بې رابطه بللی. جاپان ته سږ کال سره له دې چې د کورونا وبا په خاطر پکې ګڼ محدودیتونه نافذ دي، د څه باندې 200 هیوادونو له 1200 زیات لوبغاړي ورغلي. د لوبو د تنظیم کوونکو، ورزشي کاروانونو مشرانو، روزونکو او کارکوونکو شمیر بیا نږدې 1500 کسانو ته رسیږي. د لوبغاړو او د اولمپیک لوبو د ترسراوي پلاوي په منځ کې د کورونا د 260 پیښو راپور ورکړ شوی چې دا ټول کسان قرنطین دي. د اولمپیک لوبو ته 15 افغان لوبغاړي هم ورغلي چې تر دې دمه کومه ستونزه نه ده ورته پیښ شوې او خپلو لوبو ته دوام ورکوي.
تر 12 بجو وروسته روغتیا د شتمن شتمنۍ پروګرام کې د کورونا په اړه اوریدل شي چې په افغانستان کې د کورونا مثبت پیښې د کورونا پر کوچنیانو څروحي تاثیرات کوي. په کندهار کې هره ورځ شاوخوا 2.5 لک لیټر شیدې ترلاسه کیږي. د کندهار د کرنې او مالداری ریاست مسؤلان وایي په دغه ولایت کې د شیدو د پروسس دوی لوی او سلګونه کوچنۍ فابریکې شته چې د شیدو څخه ډول ډول خوراکي توکي جوړوي. په دې اړه پام وکړئ. د راپورټ
عزت الله په کندهار کې د شیدو د پروسس په یو فابریکه کې کار کوي. هغه وایي هر ورځ له شیدو څخه مستې، شلومبې، پنیر او نور بیلابیل توکي برابروي. د عزت الله په خبره خوشحاله دی چې په دغه فابریکه کې ورته د کار زمینه برابره شوې او شاوخوا 1000 افغانۍ معاش ترلاسه کوي.
خوشحاله یم چې کار کوم، د دې ویاړم. لکه شیدې او مستې، شلومبې او پلیور شیدې موږ لرو، شیرینې دغه شی برنج دی، پیرینې ده. نو ډېر شان خواږه شاموش جوړو، تقریبا 1000 بالا بودی معاش شماشه ده. خوشتنه مې ده تجارانو دغه خاغه د کچ ویسی او شو دغه لري، هغه باید زمينه برابر کړي خلکو ته، د داسې دغه فابریکې جوړې کړي، نور ادا کم کسان چې دغه باید پر کار.
په کندهار کې د افغان مالدار په نوم د شیدو د پروسس د یوې فابریکې مسول سید بادور سعادت وایي دوی د شیدو څخه له 15 نیولې تر 40 ډوله خوراکي توکي جوړوي چې کیفیت یې تر بهرنیو توکو ډیر ښه دی. د سعادت په خبره له دوی سره په مستقیم ډول په دغه فابریکې کې شاوخوا 50 کسان کار کوي.
د شیدو څخه موږ څو ډوله تولیدات جوړو، تقریبا 15 رقم دي چې خپل مستید پیرینې دي، زعفرانې شي، برنج دي او نور ډول ډول خواږه دي چې دغه موږ د تازه شیدو څخه پروسس کوو او دغه شی په لاس راوړو. دا تولیدات چې دي نسبت د خارجي توکو په مقابل کې د دې کیفیت ډېر سم دی. موږ سره کارګر سته چې په غیر مستقیم ډول باندې ډېر چې خو فعلا مستقیم کسان چې دي هغه زموږ سره 15 کسان کار کوي. دي
د کندهار د صنایع خونی مرستیال نعمت الله نعمت وای په کندهار کې د لبنیاتو د پروسس دوه کمپنۍ ست چې یو د افغان مالدار او بل هم د ملکو په نوم ده چې ملکو هر ورځ د 2000 لیټر شیدو د پروسس ظرفیت لري او افغان مالدار 3000 لیټر ظرفیت لري. د نوموړي په وینا په دغه دوه فابریکو کې تر 1500 ډیر کسان په رسمي ډول کار کوي، خو په غیر رسمي ډول له 2000 څخه تر 2500 کسانو ته د کار زمينه برابر شوی.
موږ په کندهار کې د لبنیاتو یا د شیدو د پروسس دوه کمپنۍ لرو، لکه افغان مالدار او ملکو. چې د افغان مالدار ظرفیت چې دی 3000 لیټر پورې دی روزانه او د ملکو د 3000 لیټر پورې دی روزانه. دغه دوه کمپنۍ په مستقیم ډول باندې تر 500 کسو څخه اضافه کسانو ته د کار زمينه برابره کړې ده او په غیر مستقیم ډول باندې خو بيخي تقریبا 2500 کسو ته د کار زمينه برابره کړې ده.
په عین وخت کې د کندهار د کرنې او مالداري رئیس سید حافظ الله سیدی وایي په دغه ولایت کې هر ورځ شاوخوا 2000 لیټر شیدې ترلاسه کیږي چې د پروسس لپاره دوه لوی او سلګونه کوچني مرکزونه شته. هغه وایي د شیدو د راټولولو لپاره دوی دوه مرکزونه لري او غواړي یو بل مرکز هم جوړ کړي، خو د غراس خصوصي سکتور هم په ځینو ولسوالیو کې د شیدو د راټولولو مرکزونه لري، خو په وینا یو منظم سیستم نشته چې دغه شیدې د پروسس لپاره راټولې شي. یوازې په شاري سیمو او هغه ولسوالیو کې ست چې اشاره نږدې دي.
تقریبا 2.5 لیټر لیټر شیدو پورې روزانه پروسس کیږي یا مارکیټ ته راځي او همدارنګ دا نه استفاده کیږي. یعنی تولید موږ دلته ډیر زیات لرو، خو ولې یو منظم چینل داسې نشته دی. اگر که په شاري ساحو کې په لنډو لسوالو کې چې دی موږ یو څه سیستم لرو، د دې لپاره موږ د شیدو راټولولو مرکزونه دوه دانې جوړ کړي دي. همدارنګ پرایویټ سکتور په دغه کې د شیدو راټولولو هم مرکزونه لري. سکالې یو دانه جوړو چې په ډنو لسوالۍ کې تر څو چې بزګر او مالداران وکولې شي خپل لګې لګې شیدې هم دغه مرکز ته راوړي د پروسس لپاره.
په ورستي کلونو کې په کندهار کې د عصري مالداري په خاص ډول د غواګانو، چرګانو او ماهیانو فارمونو جوړولو ته د خلکو پاملرنه زیاته شوې ده.
ستاسو له پیغامونو
ګلایم د بدرست ولایت پر سره په تماس کې ورور په بدرست کې ډیر سخت او چکه دي چې خلک د یو تکل وبو سره ډیر په تکلیف په عذاب دی او ډیر سخت مرزي په ونګونه دي. بدبختي دي، بیچارهګي دي. موږ راغلم چې یو کورو چارواکو ور چې چې بدرست ځکه باندې توجه وکړي چې بدرست په ډیر بد وضعیت کې راځي. دا ډیر کال وو چې لري رات پراد خلک ډیر په بد حالات کې دي. مالداري او د لاس اور کې زمینداري او د لاس اور کې آتا د خوراک او د مست په مرخونه نور ګران سي دي. بندې زنه دي ور شي ناراضي دي. ولایت دردست ولسوالۍ کې ډیر په بد وضعیت کې دي. نور ورپور چارواکو د طالبانو د ټول مدغه هله د چوجي هر ځار بدبخت ملت د لارې ازادي کیو غانی وخره به شي خارج به د شری ناورین پر مسجد شو سلام
کورونا ټول تاوان ماشومان ته ورسو سل مکتب بند شو یو من جنازه چې زر نفر ولاړی هلته نسته خبره چې څوک وایي چې لرې لرې ودرېږدي چې کورونا به ونیسي. په یو جومات کې 100 نفر 150 نفر 60 نفره بس روره 200 نفر 300 نفر ولاړي چې دغه خبره نسته چې لرې لرې ودرېږدي چې کورونا به ونیسي. خالي ماشومانو ته په مکتب کې کورونا ده. ماشومان دې بیرته خوشي چې مکتبو ته هر څوک چې شکر او کورونا سر ته کوي هغه دې قلنتین وکړي. دغه دې ما نظر
زده نشرای د المند ولاد نشرای د ولسوالیس دا څنګه کوم نړیواله مخکنه په دغه باندې چې موږ من کښون کې من کار کوون کې په ډېر ظالمانه توګه وویل سول نشراج کې د نشراج پر نوړه باندې چې هغه مهین سول خالص الله خلق و الخوان و او دوی په ظالمانه توګه ضربې پر وویل وی وی لا غو لا څو دوی ولې چې موږ ما وویل موږ نه سلالو نه به جاګی کار کوو او دوی سردا چې لبانه څوک وسو دوی په شهادت ورسېدل نو د دغه حملین موږ نړیواله محکمې ته غوښتنه کوو چې دا راکش کړي او په سزا یې ورسوي.
ستاسې پیغام ستاسې نظر.
ازادي راډیو په منځني سپه 12/5 په ټول افغانستان کې اوري. په کابل مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسداباد، پارون، پلالم او غزنی ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 3.5 اوریدل شي. د ازادي راډیو پرونه خبرونه کې وړاندې روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام لرو. په دې پروګرام کې د کورونا د اثراتو په اړه د متخصص ډاکټر سرګندونی اوریدل شي. کورونا په ماشومان باندې څه تاثیر کوي؟ په تیر بیا له روحي پلوه په دې پروګرام کې به وړاندې واوري. خوست په دمګړی خوست ورشو. په خوست کې د فکر جوړونې په نوم یو شمېر ځوانان له خلکو اضافي کتابونه راټولوي او د دې لپاره چې په ولس کې کتاب لوستنه دود شي په خلکو یې مفت ویشي. خوستی رون اندې دا نوښتای او وای په افغاني ټولنه کې د شته ستونزو د هوارولو یو ښه او اغیزمن لار هم دا ده چې خلک کتاب ولولي. دوی د کتاب مینوال هڅوي چې کتاب له مطالعې وروسته نورو خلکو ته ډالۍ کړي. نور حال په دې راپور کې.
په خوست کې له 2 کلونو راهیسې د فکر جوړونې په نوم یو شمېر ځوانان له خلکو کتابونه راټولوي او وروسته یې په نورو ویشي او یا د خلکو په ګڼ مېشتو سیمو کې وړه کتابتونونه جوړوي. دوی وایي له دې کارۍ مخدده چې افغانان ته دا فکر ورکي چې د ټولنې د پرمختګ او د خلکو د هوساینې یوازینۍ لاره دا ده چې خلک یې په علم سنبال شي. د یاد بنسټ مشر نقیب الله زلان هم ازادۍ راډیو ته وایي د ولس د فکر جوړولو تر ټولو غوره لاره دا ده چې هغوی ته کتابونه ورکړل شي او کتاب لوستنې ته وهڅول شي.
تقریبا 2 کال کېږي چې په خوست کې د فکر جوړونې په نوم یو مبارزه پیل کړې ده. هدف هم دغه ده چې خلک فکرونه جوړ شي. د فکر جوړدلو دی وزنې لار کتاب ده چې خلکو ته باید کتابونه ورکړل شي ترڅو خلک مطالعه وکړي او د خلکو فکرونه جوړ شي. له بیلو ملګرو څخه 1500 ټوکا کتابونه راټول کړي او عامه خلکو ته په مینار باندې کې خودل چې هر څوک راتلل او د خپل خوخي کتاب اخیسته او لزان سره وړو.
د فکر جوړولو د بنسټ یو بلغړی بلال محمدی وای لروند او دوستانو یې 1500 ټوکا بیلابل کتابونه راټول کړي ول د خوست خار پر عدالت څلورلارې کې خودل خلک راتلل او د خپل ذوق برابر کتابونه یې لزانونو سره یوړل.
دم د بلبل ملګری څخه ټول کړه ملګری کتابونه لوستي په کور کې ورسره او غیر څخه مده کتابونه ټول کړي وو او د بلبل ملګری څخه موږ سره ملتیا کړي وو تقریبا 1500 ټکو برابر شوی وو. دا بلبل ټولنیز فرهنګي کې اقتصادي سیاسي بلبل ټو کتابونه وو. دا کتابونه په وړیا ډول خلکو ته ویشو.
د کتاب یو مینوال صبغت الله امینزوی د کتاب په ګټو ارزښت او اغیزو خبرې کوي.
په هند وایي چې هغه ټولنه ډیره ارزښتناک ټولنه بوي هغه ټولنه ډیره وحسا ټولنه وي چې دی وګړو یا دی اوسیدونکو ورځنی کاروبار دی کتاب لوستل شي. نو موږ د نتیجې ته راسو چې کتاب لوستنه ډیره زیاته مهمه ده. لټولو هیوادوالو څخه مده هیله ده چې تاسو کتاب ولولئ. که چیرته موږ کتاب ولولو نو زموږ فکر به ډیر یو فراخه فکر وي. زموږ په ټولنه کې به ستونز چې وسو سره مخ مخ یو غو ایمان زلړ چې وی مونږ دغه بدبختۍ څخه پامن کې شي.
نظام الدین زیاد هو غزوانانو لړل دی چې فکری بنسټ د غړو خوړته کتاب ډلای شوی دی. نو موړی وای دا کتاب لولي او لوستلو ورسته به د دې بنسټ په شان یو بل کس ته مطالعه لپاره ډالۍ کی.
د فکر جوړونې بنسټ څخه زیات منندوی یم چې دغه شانتي نو وخت کړی دی او د خلکو څخه کتابونه راټول کړي دي او موږ ته ډالۍ کړو او په دغه مانوي ډالۍ موږ ونزولو او دغه د پدغه مغه کې مان برخه واخیست یو کتاب می تر لاسه کړ تر څو چې زه دا کتاب ولولم او دا غین اورسته بیا یو بل چاته ډالۍ کړم.
په خوست کې د پوهنتون د لوړو زده کړو د څلورو مؤسسو او یو شمیر فرهنګي بنسټونو فعالیتونه د دې لامل شوي چې په ځانګړي ډول د ځوان کهولي و برخه کتاب لوستنې ته مخه کی. په خوست کې چې په خوا د ګوتو په شمار کتاب پلورنځي ول اوس د یو لوی کتاب بازار په خوا کې په خار ولسوالۍ کې ګڼ کتاب پلورنځي او کتابتونونه شته چې مینوال ورڅخه د خپل خوښې وړ کتابونه ترلاسه کوي.